څنګه تعلیم وروښي. نو که دا له مصر وکړي نو ډېره مننه. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
سموږ خاګله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دوهم نیمای کې 25 دقیقې بحث لرو. د دې خبرونې کوربه به اسمت څاروان وی چې په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې په مکلي خبرونو ته پېښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو اوریاو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې نږدې 100 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په تیرو څلور ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی کې 18 کسان مړه، 55 ټپیان او 2 نور تریتم شوي دي. ښاغلی رحیمی وایي د سیلابونو مالی زیانونه هم اړولي. پاین حال کې د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 18 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوې ارقام خبره کړي. د دې راپور لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیونه کورنی بې ځای شوي خلک خپل مینو تستانه شوي. د راپور لمخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون بې ځای شوي په 2021 او له 2.5 لکو زیات نور په 2022 کال کې خپل کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي وو ستانه شوي. په راپور کې یادونه شوي چې په روان 2022 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو پر ستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې سکهله په افغانستان کې لڅبان 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړي. دبليو اف پی نن پر ټوټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکاري نه دولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي چې مرستو ته اړ خلک عمومي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسه تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنیو ته مرسته رسوي او ملاتړ کوي. روسی چارواکی وایي 2 پیلوټ الوتکې په پلازمینې مسکو کې پر ودانیو لګیدلې. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین نن پر ټلګرام لیکلی چې سهار وختي 4 بجې د الوتکې پر دوه نه استوګنیزو ودانیو ولګیدې چې په وینا یې جدي زیانونه یا تلفات نه لري. د رسنیو د راپورونو لمخې د دې پیلوټ الوتکو ټوټې د دفاع وزارت ودانې ته نږدې موندل شوی. د روسي دفاع وزارت ویلي چې 2 بي پيلوټ الوتکې په نخا او سقوط کړي دي. چارواکو ویلي چې دا کار د اوکرين لخوا شوی، خو اوکرين تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د انډونیزیا د سولافسي ټاپو سواحلو ته نږدې د یوې کوچنۍ لرګینې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي. دا شمېرې د انډونیزیا د پلټنې او ژغورنې د ادارې چارواکو په یو بیان کې اعلان کړي. د ادارې ویلي چې بیړۍ د یکشنبه لنیمې شپې وروسته ډوبه شوي. ویل شوي چې د بیړۍ د ډوبېدو د علتونو په اړه پلټنې روانې دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت ساروانیم. دا بحث د تایر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دا سړی رادیو د 25 دقیقو دا بحث مو د اروپای اتحادیې له لورې پر درو طالب چارواکو تازه بندیزونو ته ځانګړی دی. اروپای اتحادیې تیرونه اعلان وکړ چې په افغانستان کې له زده کړو او کار د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو او د نارینه په څیر له ښځو سره د یو شان چلند نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو قاضی او قضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنی ویلي په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر پر 13 تنو او 15 مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي.
د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي. دغه راز که دا کسان د اروپای ټولنې په غړیو هیوادونو کې شتمني ولري، شتمني یې کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په 10 د ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندام محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو پوهنتونونو د نجونو د محرومولو د شزو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې شامل کړی وو. پر دوی سربیره د یو شمیر نورو طالب مشانو نمونه لا لوړاندې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتو د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د اروپایي اتحادیې د تازه بندیزونو په غبرګون کې وویل چې د تحریم لیست د مشانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. د هم ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهمه کار واخیستل شي او دا یو ناکامه تجربه ده چې نتیجه نه لري. زموږ د دې بحث میلمانه دی د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. لومړی شاغلی منصور، ستاسو په نظر دا ډول بندیزونه څه اغیز لري؟ طالب مشان خو هسې هم اروپایي هیوادونو ته سفر نه کوي. منصور صاحب، شاغلی صدیق منصور زما شاغبري.
بله ښاغلی ساروان، تاسې او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
سلامت
تاسې د پوښتنې په ځواب کې هغه موضوع چې له ډېر وخته کړکېچنه او جنجالي ده په اوسنیو چارواکو او مسؤولینو د بندیزونو موضوع موږ او تاسې وینو چې په تېر شل کلن بهیر کې هم پر دوی پراخ بندیزونه وو، د سفر، اقتصادي، مالی او نور سیاسي بندیزونه. خو نتیجه دا شوه چې د نړۍ لوی ابرقدرت امریکا ورسره د ناټو پیمان له دوی سره کېني په قطر دوحه کې پراخ مذاکرات کوي، د دوحې تړون لاسلیک کېږي او دا هغې په نتیجه کې شه حکومت رامنځته کېږي. د تیرو جګړو تاوتریخوالو او د بهرنیانو د حضور له لاسه چې کوم زیانونه د افغانستان خلکو ته رسېدلي دغه تداوم لري او ادامه لري. اوسني بندیزونه هم چې موږ ګورو د دې ټول زور د افغانستان مظلوم او بېچاره ولس ته رسېږي. شته حاکمان له پخوانه د دې اقتصادي وضعیت ښه شوی، امکانات یې ښه دي، په کور دننه آزاد سفرونه لري او له ټولو مزایاو برخوردار.
لیکن منصور صاحب، بندیز په افغانانو نه ده لګول شوی، په طالب چارواکو لګول شوی دی، نو ولې افغانان ضرر کوي؟
نه، ضرر په دې کوي چې مونږ وایو چې بندیز په نوم په چارواکو لګېدو، مګر د دغې بندیزونو په اساس چې په زور افغانستان ته رسېږي، تاسې وینئ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سوداګرو، د افغانستان خلکو ته د مرستو د انتقال
د هغه لمخکې هم دا مشکل شته. هغه نور بندیزونه دي چې مخکې لګول شوي دي او تاسې ورته اشاره کوئ، دا چې بانکي سیستمو فلج دی یا څوک په افغانستان کې پانګونه نشي کولی. خیر، بیا هم تاسې درګرځو وګورو چې ښاغلی احمد خان اندر څه نظر لري. اندر صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
د لوی خدای په نامه سلامونه خلی ساروان صاحب، تاسو ستاسو پر لقد من مل ما منصور صاحب ته خپلو ټولو هیوادوالو ته چې ستاسو د ازادۍ راډیو له تاسو څخه زموږ غږ اوري سلامونه وړاندې کوم. په حقیقت کې خو تاسو پوهیږئ چې دغه څه تعزیرونه او بندیزونه په چارواکو باندې یو سمبولیک بڼه لري، ځکه چې دوی په خپل زړه باندې کوم اختیارات نه دي عمل نه کوي، بلکې د رهبرۍ نه د خپل مشن اداره هغه اخلي امرونه اخلي چې بیا په خلکو تطبیق کوي. نو دغه اوس چې د کوم تعزیرونه لګېدلي دي، زه په دې اند مې چې دا د دې لپاره چې یو خدای نړۍ پام وکړي او کړي بل هغه واټونه چې زموږ د افغانستان په څنګه پراته دي او کوششونه کوي چې خپل اړیکه څنګه کې او یا هم د افغانستان اسلامي امر سره خپل سیاسي تعامل څنګه او پر اساس چې بجنی دغه لپاره یو سور چراغ ده چې وی باید متوجي کړي ځکه اروپایي ټولنه په نړۍ کې اوس یو ډېر کوي او ډېرې واټونه په دې ټولنه کې یو ځای دي چې زموږ د افغانستان لپاره ډېرې مرستې پخوا هم دي کولې او په نړۍ کې ډېر رول هم لري. نو د دې لپاره دغه تاثیرونه کولای شي چې خپل هغه تاثیر ولري چې د طالبان په خپلو کړنو کې هغه کړنې چې د ملګرو ملتونو مشور سره مطابقت نه وي په هغو کې بدلون راولي او دا کنه دې معنا ده په راتلونکي کې نور تاثیرونه یا نور بندیزونه لګول کېږي چې کوم هېواد که چېرې زه ککړي بیا وایم چې هغوی به ونه شي کولی چې د اروپایي ټولنې
سلامت اوسه اندل صاحب. منصور صاحب هماغه راز چې ښاغلی اندل هم ورته اشاره وکړه د طالبانو د حکومت ګوري دا د دوه کال پوره کېدو دي، آیا دا بندیزونه د دې ښکارندوی نه کوي چې د طالبانو حکومت د دې په ځای چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي دغه بندیزونه وښودله چې دوی لا د انزوا خواته روان دي او دا په یو شکل سره لکه څنګه چې اندر سی برته اشاره وکړه یو څراغ ده چې دوی ته یو اشاره ده چې دوی ته نور مو څوک په رسمیت نه پیژني، هغه هیله چې تاسو درلوده چې بلاخره به دنیاوال مجبور شي موږ به په رسمیت وپیژني، لیکن برعکس دوی باندې بندیزونه لګول کیږي او د رسمیت پیژندلو چانس نور هم ورڅخه اخیستل کیږي.
موږ په دې باور یو چې په دې ستر نړیوال کلی کې چې کوم ملتونه اوسیږي کوم هیوادونه مراودات او راشه درشه لري د یو بل د عقایدو ارمانونو د یو بل د ګټو د یو بل د پرمختګونو په وړاندې مکلفیتونه هم لري. داسې نه شي کېدی چې موږ په یو نوښت ډول د یو ملت او ولس په توګه په دې نړیوال کلی کې جلا ځای ولرو او نه هم زموږ ګاونډیان او نړیوال کېدی شي چې پر دې لار تګ راتګ ولري، زموږ له ملت او هیواد سره راشه درشه ولري او هغوی دې هر څه خپل تحمیل کړي. موږ فکر کوو چې په کور دننه زموږ کورنۍ سیاست هم جدي ترمیماتو جدي دقت او غور ته اړتیا لري چې هغه باید د ولس د عقایدو ارمانونو غوښتنو او اړتیاو په اساس تنظیم او ترتیب او رهبري شي او د دغې کورنۍ سیاست په اساس چې د افغانستان د خلکو د ولیا منافعو او د ارمانونو پر اساس تنظیم شوی وي، زموږ نړیوال روابط او ارتباطات، زموږ نړیوال حضور، زموږ نړیوال مسؤلیتونه او مسؤلیتونه په نظر کې ونیول شي او له نړیوالو سره عمیق او دقیق روابط او فکر وکړو او کار ورباندې وکړو. موږ فکر کوو چې په دواړو اړخو کې پراخې ستونزې شته، هم دلته په کور دننه حکومتي سیاست یا کم سیاست چې روان دی د خپلې ستونزې لري په مختلفو برخو کې، نړیوالو چې کومې لارې د افغانستان د خلکو په وړاندې غوره کړي په کومه لار دي، هغه د سړکونو مسله وه او که اوسني بندیزونه دي. د دې دواړو تر ټولو لویه صدمه لکه مخکې چې ما ذکر وکړو د افغانستان مظلوم او بېساره ولست دغه خاورې سره
چې
او دا پراخ ناورینونه او لا پراخ ستونزې زیږوي، د هم په کور دننه ډیر مصايب او مشکلات راوړي هم د سیمې او نړۍ په کچا.
سلامت اوسئ. کور ودان اندر صاحب، طالبان وای چې البته دا بندیزونه خو په دې خاطر هم اروپایي اتحادیه ملي چې لګولې چې طالبانو د شزو جنو خلاف چې کوم اقدامات کړی دي، مثلا جنې لزده کړو منه کړی دي، شزې لکاره منه کړی دي، نو لزکه د دوی دغه چارواکي چې په دا ډول پریکو کې ډیر لاس لري په دوی باندې بندیز لګوي. لیکن طالبان بیا وای چې دا مسلې که دوی زی پریشتي کارتاو کې نه پریشتي کې جونې مکتب ته پریشتي یا نه پریشتي، دا د دوی داخلي مسله ده، لنړیوالو سره ارتباط نه لري. د دوی دغه خبره څومره د توجه ورده؟
نه هیڅ کله مغه چې دا نړۍ و څوکله دا او ملګر ملتونو کې یو څل درې نوې هوادونه چې د سازمان غړي دي نه کومرغه چې موږ هم د ملګر ملتونو سازمان غړي او د اعلانات د شاپ وخت کې د هغه د ملګر ملتونو منشور چې دی یو د پرسنل پرزنل خاطري او په واټ کې چې بشر حقوق باید تر پښو لاندې شي هغه موږ سره امضا کړی دي او شپږ پنځوس نورو اسلامي هیوادونو دا ورسره منلي دي. موږ نشو کولی چې په دې کلي کې چې اوسنري او کلی دا ګوښه ځان ته یو مخلوق وچېږو یا یو هیواد وچېږو بلکې موږ د سیاسي تعامل د ډیپلوماتیک اړیکو لپاره ضرورت لرو. هر څه په شریعت نش کېدلی ځکه په نړۍ کې له اوو پنځوسو هیوادونو سوال ټول غیر اسلامي هیوادونه دي او موږ چې سره باید په مدني حقوق باندې مخکې لاړ شو. په افغانستان کې په واضح ډول د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي دي او ښځه هم بشر ده. کله چې بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي نو دا په هغه صورت کې چې په اسلام د اسلام په مقدس دین کې دا حق حقوق ورکړل شوي دي. کومې بهانې دي چې دلته اسلامي عملاتو ته مخه کړې دي او خلک د خپلو اولادو د نجونو د تعلیم تحصیل او یا د کار نه پیدا کولو لپاره هجرتونو ته مخه کوي؟ دا خو یو نسل وژنه ده. د هجرت خپله نسل وژنه ده چې موږ خپل خلک نسل کوو. نو زه په دې اندې چې که چیرې د ملګرو ملتونو منشور نه منل شي ولو که ډېر زبرځواک چې شاوخوا زموږ پراته دي یا خپله امریکا چې طالبان سره ډېرې ستونزې لري دا دوی په رسمیت وپېژني. په نړۍ کې لکه ما چې اروپایي ټولنه وویلې نور هېوادونه دي هند هم ورسره سره زبرځواک ځان ښیي. دا به هېڅکله دوی په رسمیت ونه پېژني. ښه به دی چې په کور دننه کې یو لویه جرګه او د ټولو اتباعو حقوق د نارینه و لپاره هم باید کار حرکات وکړي چې هلته ازادي مختلفې ازادۍ دي د حقوقو نگانه چې هغه باید اسلام دیني په رڼا کې ورکړ شي او خلک په دې اند شي چې دا زموږ خپل حکومت ته هغه واټن چې د خلکو د حکومت ترمنځ دی دي هغه باید نږدې شي. هېڅکله هم دا نه شو ویلی چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده. که چېرې کورنۍ موضوع وي نو بیا ولې د سیاسي تعامل لپاره او د خپل رسمیت پېژندلو لپاره هلې ځلې کوي؟ نو موږ په انزوا کې یو همدغه چې زموږ سیستمي بانکي به وجود ولري زموږ راکړه ورکړه به ګاونډیو هېوادونو نور سره ختمي بیا به خامخا د حکومت ته انزوا خواته ځي او د حکومت نړول د حکومتونو نړول افغانانو تجربه کړې چې هېڅ په در نه خوري بلکې په حکومتونو کې اصلاحات راشي د ملګرو ملتونو د منشور او په ځانګړي ډول د افغانانو د غوښتنې سره سم یو داسې حکومت وي چې هغه ټول مختلف قومونه چې په افغانستان کې ژوند کوي د وروڼو په شان پکې راټول شي.
بله صاحب ډېره مننه اندل صاحب. منصور صاحب طالبانو د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په ځواب کې ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل دیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. تاسو څه وایئ؟ تفاهم او دیالوګ له طالبانو سره ګټه لري؟ په دې دوه کالو کې خو له دوی سره ډېرې خبرې وشوې لیکن هغه غوښتنې چې نړیوالې له دوی څخه لري او تاسو په ضمني ډول ورته اشاره وکړه په دې برخه کې طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی، نه یوازې چې اقدام نه دی کړی بلکې برعکس د ښځو خلاف اقدامات کړی دي.
موږ په دې فکر یو چې د کلاش اف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر او تصادم فلسفه نه په افغانستان او نه په نړۍ کې نور کار ورکوي. موږ وړاندیز کوو رسمن مو دغه موضوع او دا فلسفه د شته حکومت چارواکو ته په رسمي ډول وړاندې کړي. نړیوال ټولنې سره هم په دې موضوع کار او خبرې کوو. د افغانستان د ولس له درسه او موضوعات هم ورسره شریک کړي چې د کلاس اف سیویلایزیشن یا تمدنونو د
تمدنونو له ټکر سره څه ارتباط لري؟ کوم کارونه چې طالبان کوي دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟ آیا د ښځو په کور کښېنول، د نجونو له تعلیمه منع کول، د ارایشګاه بندول دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟
رازم دې مسئلې ته چې دا خبرې لوی دي، خبرې تر ارایشګاه پورته دي، خبرې د نجونو تر مکتب پورته دي. موږ باید هغه لوی مسائل حل کړو. دا کوچني مسائل په خپله پکې په اسانۍ سره حل کېدای شي. موږ وایو چې د تمدنونو تفاهم ته باید لار اواره شي، د تمدنونو او د هیوادونو همغږي او پراخو همکارۍ ته باید لار هواره شي او موږ نور د خونړیو او تباهکارو انقلابونو د تباهکارو برنامو او پروګرامونو د ترقیاتی انقلابونو او پرمختګونو پر لور حرکت وکړو. په کور دننه کاغه د علمي پرمختګونو یا علمي پرمختیاي انقلاب دی. ټول ولسونه د اسلامي شريعت لمخي هر فرد تعلیم او تعلم حق لري او دا لازال خدای لمرنه فرمان دی چې په اقرا د قران از مشان نزول پیل شوی لدی هیڅوک نشران نور فن مخ ګرځول شي پر دې باید جدي کار همسته حکومت او چارواکیو کې او هم کناړیواله مرستي وي د تواد متوجي وسی موږ وایو چې
تاسو وایئ چې باید وی کې لیکن عملا تاسو کوم سرک ویني چې دوی کوم اقدام کوي ما خو زما سوال مم دا دوی برعکس روان دي په ځای دي چې دوی اقدام وکي او د نړیوالو دوی غشتنې ته جواب ووي دوی د دې خلاف اقدامات کوي
موږ وایو چې نړیوال دي دغه یوازې د خزو په موضوع ځان نه مصرفوي او ځان دې بند نه چوي پریږدي دلته د افغانستان ولسم په خبرو اخته دی له دوی سره او دوی هم تر اوسه پورې له هیڅ ادرسه دا نه دی ویلي چې کامل بند د امرسانی خبره کوي او د امرسانی پښتنه د افغانستان ولس ترې کوي چې امرسانی تر کومې مودې تر څه وخته پورې تر قیامت به د امرسانی جاری وي تر یو کال دوو پورې به جاری وي او که دا دوه کاله چې تیر شو نور د افغانستان خلک حوصله نه لري تاسو وینئ چې په زرګونو کورنۍ د خپل اولادونو د اولونو د تعلیم لپاره یا پاکستان ته مهاجرت کوي یا ایران ته دی او یا نورو هیوادونو ته نو آیا څه حکومت دا زغملی شي چې د افغانستان ټول خلک د مهاجر شي او د پاسپورت په دروازو کې دی دغه بیروبار وي چې پاسپورت نور په خلاصېدو دی او کېدی شي نور پاتې نه شي دا څوک زغملی شي د کوم ولس چارواکي او مسؤلین چې نور د ولس ورسره نږدې پاتې نه شي مونږ فکر کوو چې دوی به هم په دې غور کوي او انشاءالله چې په لنډ وخت کې به ډېرې درکړو چې د افغانستان د ولس د خلکو د غوښتنې په اساس د افغانستان د علماو د غوښتنو په اساس او د دغلته چې دا کوم فقیر او هردم شهید ولس وسیږي د دې غوښتنو ته به مجبورن او مکلفن دوی
ځواب ډېره مننه سلامت اوسئ
ثاني پورته د خلکو د کار د زیار د تعلیم د ستونزې به حلېږي مګر لوی ستونزې چې هغه اقتصادي پرمختګونه دي هغه ترقیاتي پرمختګونه دي هغه په علمي برخو کې د
فرانسوي او د امکانات تاسو وایئ ته لوی خبرې
د نشتون مسله ده په دې ځای کې
بله اما د جنو له تعلیم منع کول تاسو ته وړه خبره ښکاریږي او لوی خبرې نور څه بولي دا چې زرګونه شزې له کاره محرومیږي او هغوی بې نفقې پاتې کیږي دا تاسو ته وړه خبره ښکاري خو خیر د
اندرس
نو تاسو وایئ چې دا وړې خبرې دي او لوی خبرې اقتصاد دی د هیواد
هدف نه نه هدف خبرې د ټکر مسله ده لوی خبره د فکرونو ټکر دی تصادم دی د نظامونو ټکرونه او تصادمات دي چې دا حل شي موږ وایو چې دغه د هغه تر لاندې دي د نظام مسله ده چې د نظام ترتیب او ډول د سیاسي مسائل نړیوال مسائل د حل شي د خوانځي او موضوع د نفقې موضوع د هغه فروات او برخې دي
بله ډیره مننه منصور صاحب سلامت
اوسئ
ډیره مننه سلامت اوسئ اندر صاحب شاغلی منصور څه نا څه خوشبین دی چې دا ستونزې به بالاخره طالبان حل کړي تاسو څومره خوشبینه یاست تاسو فکر کوئ چې دوی به بالاخره مجبور شي دغه فشارونه لکه دی بندیزونو په شان دا به کوم مکو کې دا به نتیجه ورکړي او کنه
که څه هم په افغانستان کې ډېرې ناخوالې د 50 کلنې جګړې سره پاتې دي مختلفو حکومتونو په خوا هم په جمهوریت کې په ټولو سیمو کې ښوونځي نه وو شرایط خراب وو داسې نه وو چې هر څه جوړ وو خو دا چې اوس په افغانستان کې سرتاسري امنیت ته او طالبان له تېر خپل نظام اولي امارت نه هم باید ښې تجربې ترلاسه کړي موږ پوهېږو چې نړیوال هم ډېرې بهانې لټوي او غواړي د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت نه خپلې سړې جګړې په مخ بوځي او ځینې هغه ستراتیژیک اهداف دلته ولري مګر دغه د نجونو د ښوونځیو د پوهنتونونو دوی د کار بهانې په خپل طالبانو نړیوال ته پلاس ورکړي دي او دا یو جزا ده چې افغان ولس ته ورکول کېږي ځکه مګونو چې زموږ خويند په ټولو برخو کې اړتیا لري په کونسول کې رو
اندر صاحب امداد انجنو د زده کړو د شوزو د کار موضوع او د سینورې موضوع غانې چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، دا د یواز د نړیوالو غښتنه ده کړي، افغانانو غښتنه ده، د خو یواز یوغي نه مطرح کوي، د خو ستام غښتنه ده، بل افغانم غښتنه ده، منصور صاحب غښتنه هم ده. نو بیا ولې پدې کې تاسو نړیوال یواز یادوي؟
نه، نړیوال غواړي چې په دا 15 کلو کې زموږ د هیواد په سنوش باندې همدغه زبرځواکونو یرغلونه کړي، لوبې کړي، خو دغه د داخلي چارو کې زموږ د نجونو د ښوونځیو بندېدل مستقیما د طالبانو په لاس کې دي. دا ولې دوی د بهانې په لاس کې ورکړي؟ دا خو بېرته فشار په خپل افغانانو او د خپل افغانانو له ځانه خفه کوي، او دا اوس هغه وخت نه ده چې څو پېړۍ مخکې یا هم څو کاله مخکې چې افغانان د خپل بچانو د علم او تعلیم سره علاقه نه لري، بلکې غواړي او وسپوسو موږ په ضرورت باندې چې زموږ د یوادي مرض لپاره ګاونډو هیوادونو ته ځي، بیا هلته زموږ د خلکو نه هغه بزوري چې پښتورګي ته یا غم ترې باسي یا هند ته رواني، ټول د امکانات مادي او مالي نه لري. تاسو ویني په دروازو لري تورخم او په سپین بولدک په څومره مخلوق ولاړ دی تلوي لپاره ځي. موږ خویندو ته اړتیا لرو چې ډاکټري، انجینري، پیلوټي، همداسې په اردو پولیسو کې اوس هم په غزینو ځای کې چې دوی ضرورت دی هغه نیولي دي. خو په ټوله کې د افغانانو غوښتنه ده، موږ د نړیوالو پروا نه کوو چې نړیوال کومې لوبې کې دلته افغانان ته باید خپل حق ورکړي چې د اسلام د دین په رڼا کې چې هغه دوی په مختلفو بانو چې طرز العمل جوړو چې دا جوړو. آیا افغانان دومره بې عزته بې غیرت خلک دي چې خپل اولاد په خراب اروپایي جامو کې دیږي؟ بلکې موږ مسلمانان به اوسېږو، موږ په تېرو حکومتونو کې زموږ اولادونه خویندې په ډېرې ښه حجاب کې ښوونځیو ته تللي، دغه بهانې دې نه لټوي، داسې پروژې دې د ګاونډیو استخباراتو نه نه اخلي، ځکه چې زموږ ګاونډي قصد غواړي چې افغانان تل عمر دوی ته احتیاج اوسېږي، غلام اوسېږي، دلته پیشرفت نه وي، پرمختګ نه وي، او دوی زموږ په سر باندې تجارتونه وکړي. هیله منې چې د افغانستان اسلامي امارت دغه بهانې نورې لري کې هر هغه لباس چې دوی غواړي دوی دوی ته وباسي، او دا سرخم طرز عمل ده چې په دو کلو کې نه جوړېږي. او بیا نړیواله ټولنه یا ملګري ملتونه د افغانانو سره لوبې کوي، په هغو وزیرانو چې د معارف او په لوړو زده کړو دي، یا لکه دا اوس چې په درې تنه تعزیرونه ګولې لګوي، ولې دغسې ناستې نه کوي؟ د ناستو طریقه او همداسې مستقیما د اسلامي
امارت مشرانو سره خبرې کړي، دا خو په تعلیم باندې شاید کړي وي، طالبانو ویلي دي چې دوی ورسره خبرې کړي دي. مثلا دا وروستي ورځو کې د طالبانو یو چارواکو ویل چې په افغانستان کې بي پيلوټ الوتکې ګرځي او دوی د امریکا له ځانګړي استازي سره په دې اړه خبرې وکړي، یعنی دوی خبرې کوي. منصور صاحب، لکه څنګه چې اندل صاحب وایي چې دا چې طالبانو شزې له کاره منع کړي دي او انجونې له زده کړو منع کړي دي او نور برخو کې ځینې سخت دریزه سیاستونه لري، دا د دوی په نظر د ګاونډیو هیوادونو یا د هغو هیوادونو ایجنډا ده چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. ستاسو نظر څه دی؟ همدا ده او که فکر کوئ چې د طالبانو یو شمیر بشان دومره تیاره فکر لري؟
موږ تاسو ته طالبانو تیر دور اسلامی امارت تغییر شو، په هغه وخت کې هم د نجونو د تعلیم په اړه تقریبا ورته دریځونه موجود و، د میرمنو د کار په اړه هم دوی ویل چې موږ په جګړه کې یو او ستونزې دي او مشکلات دي.
هغه وخت د جګړې خبره کوله، بیا وروسته که تاسو په یاد په دې وروستیو کلونو کې دوی په قطر کې دوی مشرانو ویل چې موږ که راخلو دا خبرې بنوي، دوی ته به د کار او تعلیم او د هر څه اجازه ورکوو.
راځم همدې ته چې هلته د ښاغلي شیخ شهاب الدین دلاور ویډیو کلیپ هم شته چې رسنیو خپور کړی و، د قطر له درسه چې هغه د تعلیم د اول نثر ډاکټورا پورې په ډیر صراحت او وضاحت سره ویلي و چې دوی به حق لري، د کار حق بلري، او د تعلیم او تعلم حق بلري، د سفر حق بلري. دا چې د دوه د تړون نور مواد وو، هغه ځینې خلک چې وایي چې او په تړون او ځینې پټې ورقه او کاغذونه هم شته چې نه کېدې شي تاسو لاست در رسیدلی او نو موږ ترې خبر یو، په هغه کې څه لیکل شوی او څه شوی. او بل دا چې د دوه تړون څومره تطبیق شو، امریکایانو هغه ته څومره احترام وکړو، هغه چې
د میاشتو میاشتو یا د تقریبا د څو کالو د مذاکراتو په نتیجه کې لاسلیک شو. هغه بر قدرت او اسلامي امارت دواړه ناستو دوی دواړو خواوو په خپلو ژمنو څومره تعهد کړی، هم د افغانستان د خلکو په وړاندې، هم د نړیوالو قوانینو د نظره، هم د بشر حقوق او نور چې یادیږي په دې منځ منځ کې، دا باید وڅېړل شي، تحلیل شي.
ډېره مننه.
نړیوالو ټولنې مسؤلیتونه، افغانستان د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه.
کور ودان سلامت اوسه. وخت مو هم دومره و دي خبرونه. د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ.